پېښور کې د مازدیګر درې بجې شوېدونکو د مشال رادیو په یو بله ګله کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومنئ. په خپرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستانیو او همداراز نړیوالو ورځپاڼو لیکنې او د مشال رادیو ونیس پروګرام د سولې پر لور د ورو خبرونه انیسا تجمل وړاندې کوي.
السلام علیکم. اول د خبرو سرټکی، د افغانستان په بلخ ولایت کې د هند په کونسلګری د وسلوالو برید لا هم دوام لري. د خبر پختونخوا په کرک ضلع کې په یو فلاین کوچ کې د ګیس سلندر چاودنه شوې چې پکې 14 کسان وژل شوي دي، او رپورټونه وایي چې د هند په پټانکوټ کې د دهوا د ځواکونو په هوایي اډه کې اوس هم دوه وسلوال موجود دي. اوسته خبرونو تفصیل، د افغانستان د بلخ ولایت چارواکي وایي چې په مزار شریف کې د هندوستان په کونسلګری ډله ییزه حمله لا هم دوام لري او تر اوسه 9 زخمیان روغتون ته وړل شوي دي. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال د مختلفو امنیتي ځواکونو په حواله وایي د افغانستان د دفاع وزارت کمانډو ځواکونه په مزار شریف کې د هندوستان په کونسلګری د حملې ختمولو لپاره سیمې ته رسیدلي دي. د بلخ ولایت د والی ویان منیر احمد فرهاد رسنو ته ویل چې په زخمیانو کې و افغان سرتیری او دوه عام وګړي شامل دي. نوموړي ویل چې د حمله کوونکو شمیره شپږ تنه ده او له تېرې شپې راهیسې یو کور ته ننوتلي او له هغه ځایه د هند په کونسلګری ډسې کوي. د دې برید ذمهواري تر اوسه چا په غاړه نه ده اخیستې. چارواکي وایي چې نن د کابل په حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر کې چاودنه شوې چې پکې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر د پولیسو عمومي کمانډان جنرال حقنواز حکیار مشال ریډیو ته وویل چې چاودنه په یو ګاډي کې د ځای پر ځای شوو چاودیدونکو موادو له امله شوې. په پیښه کې یوازې یو حمله کوونکی وژل شوی دی. هغه زیاته کړه،
د وطن دښمنانو غوښتل چې دغه انتحاري واسطه چې دوی جوړه کړې وه په دغه استقامت د هوشناسي کې چې شرقي میدان ته یو لاره ننوتل ده، په دې نقطه کې انفجار ورکړي چې مشکل دینه چې هدف ته ورسېږي دې واسطې انفجار وکړه.
د پیښې ذمهواري لا چا نه ده منلې. د خیبر پختونخوا په کرک ضلع کې په یو فلاین کوچ کې د ګیس سلندر چاودنه شوې ده چې پکې 14 کسان وژل شوي او ژوبل شوي دي. د بانډا داود شاه سیمې یو پولیس چارواکي سلیم خان مشال ریډیو ته وویل دغه فلاین کوچ تیر ماښام د پېښور نه ډیره اسماعیل خان ته روان و چې په انډس های وې د پېښې ښکار شو. په مړو کې زیاتره ماشومان او ښځې دي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن په درې ورځنۍ سرکاري دوره سریلانکا ته ځي. د وزیر اعظم هاوس لخوا بیګا په جاري شوې خبر پاڼه کې ویل شوې دي چې د دورې پر مهال به نوموړي د سریلانکا ولسمشر میتری بالا سیریسینا نه علاوه د سریلانکا وزیر اعظم رانیل وکرما سنگي او نورو چارواکو سره ملاقاتونه کوي او په دواړو خیزه تعلقات بر سره خبرې کوي. خبر پاڼه زیاتوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په بیلابیلو څانګو کې مفاهمتي یادښتونه او لوسنامې هم لاسلیک شي. د پاکستان له پولیسو سره نږدې د هند ځواکونو په هوایي اډه کې اوس هم لږ تر لږه د دوو وسلوالو د موجودګۍ خبرونه دي. دا له هغې دوه ورځې وروسته ده چې د اوسنیو نورو ګڼو وسلوالو په یاد د هوایي اډه برید وکړ. رپورټونه وایي چې د پټان کوټ سیمې د هوایي ځواک په اډې نن هم د هند امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ د ډزو تبادلې دوام درلود. د جنوري په دویمه نیټه د شپې ناوخته د مشکوکه اسلامي سختدریزه وسلوالو په هوایي اډې د برید راهیسې تر اوسه لږ تر لږه اووه سرتیري او څلور وسلوال وژل شوي دي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. سعودي عرب ویلي دي له ایران سره سفارتي اړیکې پرې کوي. دا د دواړو هیوادونو ترمنځ دغه کړکې چروستي ګام دی چې سعودي چارواکو پر یاس کې حکومت مخالفه شیا مولا نمر النمر ته د مرګ سزا ورکړه. په نتیجه کې یې په تهران کې مظاهرې وشوې چې پکې مظاهره کوونکو د سعودي عرب په سفارتخانه برید وکړ. د سعودي عرب د خارجه چارو وزیر عادل الجبیر پرون د ایران سره د سفارتي تعلقاتو د غوڅولو اعلان وکړ او وی ویل
والمملكه في ظل هذه الحقائق تعلن
زمون شاهي حکومت د دغه حقایق پر وړاندې له ایران سره د ډیپلوماټیک اړیکو د پریکولو اعلان کوي او په اته سلويخت ساعتونو کې د ننه په ایران کې له خپل ډیپلوماټیکو ادارو لکه خپل سفارت کنسولګری او اړوند ادارو څخه د خپل استادو د وټلو غوښتنه کوي. د ایران سفیر مو احضار کړی دا پریکړه مو ورته ابلاغ کړی ده.
دا اقدامات په داسې حال کې شوي چې اول د دواړو هیوادونو ترمنځ سخت بیانونه مخې ته راغلل. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله خامنایي سعودي عرب ته خبرداری ورکړې وه چې قدرت به د شیخ نمر النمر د مرګ د سزا بدل د سعودي عرب نه واخلي. هلته نن د عراق په مرکز کې د سنیانو په دوو جماعتونو کې چاودنې شوي دي چې ورسره له هغې وروسته د نوي فرقهیز تشدد رامنځته کېدو خطرې پیدا شوي دي چې سعودي عرب د شیعهګانو یو مشهور مذهبي مشر ته پانسي ورکړه. چارواکي وایي نن په اسکندریه خارګوټي کې یو سنی امام هم له خپل کور سره نږدې په یو جماعت کې وژل شوی دی. د عراق پولیس وایي په هیلا خار او لای سره نږدې په جماعتونو د هغو کسانو یوې ډلې حملې کړي چې د پوز جامعې په تنوع دا بریدونه د بغداد په جنوب کې په هغه سیمه کې شوي دي چېرته چې شیعهګان په اکثریت کې دي. نن د هند په شمال ختیځ کې په یوې لرې پرتې سیمه کې د شپږ اشاریه وو شدت زلزلې لږ تر لږه څلور کسان وژلي او د سلو زیات یې زخمیان کړي دي. په سلسله کې تر ټولو زیات زیان راپورونه د مانیپور ریاست په سرخار امفال کې او د هغې په شاوخوا کې ورکړل شوي دي. په امفال کې یو نوی جوړه شوې شپږ منزله ودانۍ هم راغورځېدلې ده. د دې سلسلې چټکې په مغرب کې د بنګال ریاست په سرخار کلکتا کې هم محسوس شوې دي. او هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شول او زم همکارا رابی اکرم خان درته د کرن صوبې او د موسم حال وړاندې کوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په یو سل شپږ روپۍ او شل پیسې اخیستل کیږي او په یو سل شپږ روپۍ او پنځوس پیسې خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په یو سل شپږ پنځوس روپۍ او دېرش پیسې او په یو سل شپږ پنځوس روپۍ او شپېته پیسې. یو یورو په یو سل پنځلس روپۍ او پنځوس پیسې او په یو سل پنځلس روپۍ او پنځه اویا پیسې. یو ریال په اتویش روپۍ او دیالس پیسې اخیستل کیږي او په اتویش روپۍ او شل پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په اتویش روپۍ او نوي پیسې او په یو کم دېرش روپۍ. یو افغان په یو روپۍ او شپېته پیسې او په یو روپۍ او دوه شپېته پیسې او په یو پاکستاني روپۍ دوه سوه اتیا ایراني ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستاني روپۍ دوه سوه دوه اتیا ایراني ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د نهې په ورځ به پېښور بنو او کوئټه کې باران وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت لس او زیات نه زیات اتلس، بنو کې اووه او شل او په کوئټه کې نهه او شپاړس وي.
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په روانه خبرونه کې یوري د افغانستان په بلخ ولایت کې وسلوالو د هند پر کونسلګرۍ برید کړی چې افغان سرتیرو او همداراز ولسي وګړو ته پکې تلفات وختو خبرونه دي. بلخوا د خیبر پختونخوا په کرک ضلع کې پرون ناوخته د ګاډو ټکر شوی چې یو شمېر کسان پکې وژل شوي او ټپي شوي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن سریلانکا ته په درې ورځنی رسمي سفر ځي. د سیمه ییزو چارو اوسیدونکي دغه سفر د ارزښت وړ بولي.
سریلانکا سره خو د پاکستان تعلقات همیشه ښه پاتې شوي دي. پرایم منسټر دې وزیر سره به دا تعلقات نور هم ډېر ښه شي.
او د خیبر پختونخوا گورنر په مومند جنسا کې د یو لوی پارک یا سیل ځای جوړولو منظوري ورکړې ده. د سیمې اوسیدونکي وایي حکومت باید د ړنګکل شو سکولونو د بیا رغولو چارو ته هم پاملرنه وکړي.
د ټوریزم سره سره چې کوم تعلیمي ادارې اړین شوې دي کله کې د پاره خپل اکسپیشن نظر کړی وي نو فائدہ به د قانون ملي اخشوي.
د سولې پر لور ونیس پروګرام هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. او دا همولنې موضوع تیر شپه د افغانستان په بلخ ولایت کې د هند پر کونسلګرۍ وسلوالو برید وکړل. په بلخ کې سیمه ییزو چارواکو ویلي په پیل کې برید کوونکي د هند کونسلګرۍ ته څیرمه یو کور ته ورننوتي او له هغه ځایه بیا د هند پر کونسلګرۍ د سپکو درنو وسلو ډزې پیل کړي دي. تر دې دمه د یادې پیښې له امله د تلفاتو کره شمېره نه ده په ډاګه کړل شوې. له مزار شریف څخه زموږ خبریال مجیب الرحمن حبیبزی رپورټ راکوي.
په بلخ کې د هندوستان هیواد پر قونسلګرۍ دقیقا هغه مهال وسلوال برید ترسره شو چې د سویلي آسیا د فوټبال په سیالیو کې د افغانستان په وړاندې هندوستان د دې سیالیو پایلوبه کې د اتلولۍ جام خپل کړ. راپورونه وایي چې په پیل کې بریدګرو د هندوستان قونسلګرۍ په وړاندې څو زورورې چاودنې ترسره کړې او له هغې پس یې د مزار شریف د څلورمې حوزې په مربوطاتو کې د افغان امنیتي ځواکونو سره وسلواله جګړه پیل کړه. په بلخ کې امنیتي چارواکي د یادې حملې په اړه زدو نقیز معلومات له خبریالانو سره شریک کړي دي. د بلخ د امنیت آمر عبدالرزاق قادری ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې وسلوال بریدګرو د هندوستان قونسلګرۍ ته څیرمه د جنبش حزب د یوه پیاوړي غړي سید نورالله سادات پر کور حمله کړې ده. خو د بلخ سرپرست والي ویان منیر احمد فرهاد رسنیو ته وویل وسلوال لومړی د سید نورالله په کور کې ځای پر ځای شوي او له هغه ځای څخه یې د هند پر قونسلګرۍ د سپکو او درنو وسلو ډزې پیل کړې. تر دمه د یادې پیښې مسؤلیت د افغان دولت هیڅ یوې مخالفې ډلې نه دی منلی.
دا مشال ریډیو ده.
اردوونکو، پرون د خیبر پختونخوا په کرک ضلع کې د دوو گاډو د ټکر په نتیجه کې لږ تر لږه دیارلس کسان چې ماشومان او ښځې هم پکې شامل دي وژل شوي دي. د سیمې پولیس وایي د یوه گاډي ډرایور د پیښې له ځایه پښې سپکې کړې دي، خو دا چې دوی یې د نیولو هڅې کوي. سیلاب مسعود رپورټ راکوي.
پرون د اتوار په ورځ مازیګر مال ناوخته د کرک تحصیل بانډه داود شاه سیمل وړګي سره نږدې د خېوې په سړک یو آی ایس وګن او یو لینډ کروزر گاډي سره وجنګېدل. د گاډیو د یو بل د جنګېدو سره آی ایس وګن ژورې کندې ته پرېوت او پکښې د اور بلېدونکي ګیس درې سلنډر هم وچاودېدل چې په نتیجه کښې یې په وګن کښې سواره ټول دیارلس کا سون بڑا او و سخت پر ارجلی شوال. دا سات سرنگ و شوا مڑا او پر ارجلی کا سون سوکو او چرتا روان و پا دغا بر ایکش میں چپا کرکش موجود خبریال علیم خان بخاری نا پشتنا وکڑا اغوی پا دارنگ حال بیان کن.
کرک در اکلا گاڑا فرنکوچ و ایده ارو گاڑا ارو اوی گاڑا او بچی مجی سے زنائے بکے پل گاڑی سر تکراو سولن گردر کرا سولن دی اوچی دونو دی اگی سرے سلندر بھی بکیا پتا.
د بانڈا داود شاہ پولیس تھانے محرر سلیم خان د پیش او پا پیش اکش د مرگ جوب لے پا دا رنگ پا خلائی وکڑلی
زبا کی بچی و فت شوی دی پک پا کی زنانا دی دوا پا کی سڑی دی و پا کی زخمیان دی دا دے خیوی روڈ من دے الور دی سرا اس آر گاڑی سدے دا دے فلین کوچ ورستے نا ویلے ہو بیا فلین کوچ وہ رخیستے ہو.
محرر سلیم خان دا ہاں روا شوال چھ پولیس دے پیشے ریپورٹ درج کرائے او دے لینڈ کروزر دے پارے دلی ڈرائیور دے نیوالو حال زلے ہاں لگیا کڑی دی. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
مشال ریڈیو، ستاسو پخوخا، ستاسو پجبا.
پاکستانی رسنۍ وایي د دې هېواد امنیتي ځواکونو د اتوار پر ورځ د پنجاب صوبې په سیالکوټ ښار کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش یو مهم غړی نیولی دی. د امنیتي چارواکو په وینا دغه کس عامر منصور نومیږي چې د داعش لخوا د اسلام آباد مشر ټاکل شوی او په پاکستان کې به ځوانان د دغه ډلې لیکو ته وربدل. تفصیل له پېښوره د زبی شفق په رپورټ کې.
د پاکستان د پنجاب صوبې امنیتي چارواکي دا کوي چې په دې هېواد کې داعش اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا د پایتخت اسلام آباد لپاره ټاکل شوی مشر نیولی دی. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د دې هېواد امنیتي ادارو داعش لخوا د دې هېواد پایتخت اسلام آباد لپاره نوموالی مشر عامر منصور د یکشمې پر ورځ د پنجاب ایالت په سیالکوټ ښار کې نیولی دی. دا په داسې حال کې دا چې امنیتي ادارو په دې وروستیو کې د پاکستان په بېلابېلو سیمو په ځانګړې توګه په پنجاب ایالت کې له داعش وسلوالې ډلې سره د تړاو په تور د ځینو مشکوکو کسانو د نیولو او له هغوی څخه د تبلیغاتي پاڼو وسلو او ځینو نورو موادو ترلاسه کولو ادعا کړې ده. د راپورونو له مخې امنیتي ادارو په سیالکوټ کې داعش ډلې دغه جګ پړی غړی څو ورځې وړاندې له دغه ډلې سره د تړاو په تور د نیول شوو کسانو څخه تر تحقیقاتو وروسته د هغوی په خودله نیولی دی. پاکستانی رسنۍ وایي چې عامر منصور با په داعش ترهګرۍ ډله کې شاملېدونکو ځوانانو ته له 150 تر 500 روپۍ ورکولې او همداراز ډېری ځوانان په دغه ډله کې د ګډون او تربیت لپاره شام او افغانستان ته استول. امنیتي ځواکونو په دې وروستیو کې د پاکستان په بېلابېلو سیمو کې په داعش ډله کې د ممکنه شاملېدونکو خلکو پر ضد عملیات تیز کړي چې په ترڅ کې په پنجاب او کراچۍ کې د ځینو کسانو د نیولو خبر هم ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د پاکستان حکومت په دې هېواد کې د ډلې شتون د یو ټینګار کوي چې داعش ته به په خپله خاوره د پخوی خودو ځای ورنه کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت وایي قاضی خلیل الله هم په دې اړه د تېرې پنجشنبه پر ورځ ویلي وو چې په دې هیواد کې داعش منظم وجود نشته. او په خبره تاسو وینئ چې زموږ امنیتي ادارې د دې خطر په اړه تیار سوي دي. دوی په دې اړه جدي اقدامات کړي او پلټنې هم روانې دي. خو باید ووایم چې په پاکستان کې داعش ډلې منظم وجود نشته، بلکې یوازې ځینې انفرادي کسان ځان ډلې ته منسوبوي. تر دې مخکې د پاکستان د کورنیو چارو د مرکزي وزیر چودنی سر په ګډون لوړ پوړو حکومتي چارواکو پاکستان کې داعش د شتون خبره رد کړې ده. په پاکستان کې په دې وروستیو کې له داعش وسله والې ډلې سره تړاو په تور د مشکوک کسانو نیول په داسې وخت کې ډېر شوي چې د ګاونډي هیواد افغانستان په ننګرهار ولایت کې دغه ډلې نفوذ ورځ تر بلې پراخېږي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش
تاکل شوی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن په درې ورځني رسمي سفر سریلانکا ته ورسی. نو موږ به دغه سفر په ترڅ کې د سریلانکا له ولسمشر او وزیر اعظم سره په لیدو سربیره د هغه هیواد د پارلمان له غړو او سوداګرو سره هم وګوري. دا چې په پاکستان کې د چارو شتونکي د وزیر اعظم نواز شریف د سریلانکا دوره څومره د ارزښت وړ بولي، له اسلام آباد به د احمد الله په رپورټ کې وورو.
د وزیر اعظم هاوس لخوا په جاری شوی ایوی خبر پاڼه کې ویلې شوی دی چې وزیر اعظم نواز شریف ته د دورې بلنه د سریلانکا صدر میتری بالا سیریسینا ورکړې ده، او وزیر اعظم به د خپل دورې پر مهال د سریلانکا صدر نه علاوه د وزیر اعظم رانیل وکرماسینګي سره هم ملاقاتونه کوي او د اړخیز تعلقاتونو سربیره په مختلفو څانګو کې په مرسته زیاتولو به خبرې اترې کوي. په خبر پاڼه کې ویلې شوی دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په بیلابیلو څانګو کې به ځینې مفاهمتي یادښتونه او لوزنامې هم لاسلیک کیږي. خپل دورې پر مهال وزیر اعظم نواز شریف با د سریلانکا د پارلمان غړو او مذهبي لیډرانو نه علاوه تجارانو سره هم ملاقات کوي. د ترڅنګ وزیر اعظم نواز شریف با د وزیرانو د پارلمان غړو او د تجارانو غونډه ته هم وینا کوي. د وزیر اعظم نواز شریف د سریلانکا دورې په حق له پاکستان کې کارپوهان څه نظر لري. د بارانو چارو کارپو بیرستر زاهد سعید وایي چې سریلانکا سره د پاکستان تعلقات د پخوارا هڅه خدي او په سخت وخت کې پاکستان سره مرستې هم کړې دي.
important de wale che yo kho chekala hindustan over flights ban lagolyo aur is pakistan ta agar jo ketlo no sirf through sri lanka tleshu to sri lanka bande de pressure ho chu mungla de facilities na rakhi kho agi rakhiyo agi friendship mung sa che de aga long standing de aur indian ocean ke de strategically important thi but trade help kai aur business interest sam de de ze walo shtak
to khane safir amir usman hamd wazir azam nawaz sharif ta safar muhim بولی او وای چې سریلانکا د سویلی آسیا یو مهم ملک دی.
سریلانکا سره خو د پاکستان تعلقات څخه نه همیشه خپاتې شي او زما خو خیال دا دی چې د پرایم منسٹر دی وزیر سره وا د تعلقات نور هم دي خوشي او دا د ریجن امپورټنټ ملکونو دی داړه په دې کې چې تعلقات شي نو هغه د ریجن لپاره او د انټرنیشنل اوټلټ لپاره هم دي.
د ذکر دا چې د دې وړاندې وزیر اعظم نواز شریف د تیرې میاشتې په 14مه نیټه په شنګای تاون تنظیم سرمشریزه غونډه کې ګډون لپاره چین ته هم للے وہ. احمد اللہ، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
تبصرے، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے.
اسلامی ترقیاتی بینک ویلی چې په پاکستان کې د ماشومانو د پولیو ناروغۍ خاتمه لپاره د هغه هیواد حکومت سره د 90 ملیون ډالرو مرسته کوي. په اسلام آباد کې د وزیر اعظم د پولیو مانیټرینګ سل چارواکي وایي دا پیسې به د پولیو ضد واکسینو پر اخیستلو او دغه کمپاین پر مخ وړلو مصرفوي. دا چارواکي هیله مند دي چې اسلامي ترقیاتي بینک دغه به دغه پیسې د روانې میاشت تر پای پورې حکومت ته ورکړي. له اسلام آباد بیا هم احمد الله رپورټ راکوي.
اسلامی ترقیاتی بینک په پاکستان کې د پولیو خاتمه لپاره د 90 ملیون ډالرو د امداد منځوري ورکړې ده. د یاد بینک په ویب پاڼه جاری شوی یو بیان کې ویل شوی دی چې د تیرې میاشتې په 28مه نیټه د سعودي عربستان په خارج جده کې شوی ایوی غونډه کې د دې امداد منځوري ورکړې شو. په وزیر اعظم هاوس کې د پولیو مانیټرینګ سیل مشر رانا محمد صفدر مشال ریډیو ته وویل چې امکان دی چې دا پیسې ورته د روانې میاشتې تر اخیره پورې ترلاسه شي.
2016 میں یہ استعمال کی جائے گی ویکسین پریکیورمنٹ کے لیے دا پیسې به 2014 کال کې استعمالول شي او دا پیسې به د ویکسین اخستو سره سره د کمپاینونو اخراجاتو د خلکو د آگاهۍ او پوهې او د کمپاینونو نگرانۍ په مد کې خرچ کول شي. د روانې میاشتې په 15 نیټه به یو لوزنامه کیږي او امکان دی چې د روانې میاشتې په آخره کې دا امدادي رقم موږ ته ترلاسه شي.
د محمد صفدر په وینا چې تر دې دمه د ملک نه د پولیو په مکمله توګه خاتمه نه ده شوې او په تیر کال کې په مجموعي توګه په ملک کې 150 د پولیو کیسونه مخې ته راغلي وو چې پکې د ټولو زیات په فاټا کې 14، په خیبر پختونخوا کې 15، په سند صوبه کې 12 او په بلوچستان کې 2 کیسونه مخې ته راغلي وو. مشال ریډیو سره په خبرو کې په اسلام آباد کې د ماشومانو ډاکټر نوران افریدی وینا وه که حکومت دا پیسې په صحیح توګه خرچ کړي نو لرې نه ده چې ملک به د پولیو مرض څخه پاک شي. د یادونه دا چې په کال 2014 کې په ټول ملک کې د پولیو 306 کیسونه او په کال 2013 کې 93 کیسونه مخې ته راغلي وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو خپرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه 621 په لنډو صفو 2013 14500 1300 او 15200 کلو هرتس اوریدل شي.
اردوونکو، پښتونخوا ولسی تحریک وایي د پاکستان وزیر اعظم په دې وروستیو کې د بلوچستان په ژوب کې د یو سړک د لا پراخولو چارو د پرانستنې په ترڅ کې د پښتنو ملت پاله سیاسي ګوندونه تیر باسلي چې ګڼې دغه لار د پاک چاینا اقتصادي راهداري د غربي لارې یوه برخه ده. د خیبر پښتونخوا حکومت بیا وایي چې که مرکزي حکومت په دغه لړ کې د صوبایي حکومت غوښتنې ونه منلې نو پرې به نه ږدي چې دغه اقتصادي لار د خیبر پښتونخوا پر خاوره تیر شي. خو ملت پاله ګوندونه بیا وایي چې د اقتصادي راهداري په اړه پر خپل دریځ ټینګ ولاړ دي. پر دې موضوع د ګلیاز رپورټ اورو.
د پښتونخوا ولسی تحریک مشر سید عالم مسعود وایي چې د پاکستان چین اقتصادي راهداري په اړه وزیر اعظم میا محمد نواز شریف د ملت پالو ګوندونو مشران تیروستې دي. نوموړي له مشال لډو سره په مرکه کې ویل چې د پاکستان وزیر اعظم په ژوب کې یو عام سړک پرانست او ټول ته دا تاثر ورکړو چې دا د اقتصادي راهداري غربي لاره ده. نوموړي دا څرګندولې په داسې حال کې کړي چې په دې وروستو کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي وو کچر اقتصادي راهداري کې حق صوبې ته خپل حق ورنکړل شو نو د لپاره باز مکنه ورکوي. د دې وړاندې وزیر اعظم د تیرې چهارشنبه په ورځ په ژوب کې د دوی په وینا د غربي لارې پرانسته وکړه. د پښتونخوا ولسی تحریک مشر وای چې ملت پاله ګوندونه تیروتې دي. سید عالم مسعود زیاته کړه چې باید ملت پاله ګوندونه د تحریک انصاف او جماعت اسلامي په شان واضح دریز ولري. خو پښتونخوا ملي عوامي ګوند سنیټر عثمان کاکړ وای چې تر هغې پورې به قلاره نه کینی تر سوچ اقتصادي راهداري کې خپل حق نه بي ترلاسه کړي. د دې پښتنې په جواب کې چې آیا پښتونخوا ملي عوامي ګوند له وفاقي حکومت دري سره په یو وخت لدی او کنه؟
ملو وفاقي حکومت سره سلام نه يم. دا څلور لاینا نوټیفیکیشن جاری شو په خوانو نوټیفیکیشن نو البته تر هغه په قرار نه کښینو چې د دې لپاره فند او دا ټندر سری نه یو او کاریډور خو صرف آی وی نه ده، ګوره سره ریلوی نه اعلان کړی ملو په قرار نه کښینو. بار زره میگاوات بجلی منصوبې روان دي د غربي روټ باندې کواتو بنو ډیر سمارټ خان رو پلاسټ پلا ان دوبا هیڅ دی و میگا کواټ پکشه دی و میگا واټ بجلی منصوبه نشته.
سینیټر عثمان کاکړ زیاته کړه چې اقتصادي راهداري کې به وفاقي حکومت د انرژي پروژې هم ورکوي که څه هم د ژوب اقتصادي زون ورکړل شوی دی خو د نور اقتصادي پروژو غوښتنې کړې ده. بلخو عوامي نشتلګوند یو مشر افراسیاب خټک وایي چې په اقتصادي راهداري کې ځینې ګوندونو سیاست شروع کړی دی. نوموړي ویل چې د غربي لارې پرانستې دورې پر مهال وفاقي حکومت له پکار وه چې ټول ګوندونه راغوښتي وي خو داسې یې ونه کړل، نو ځکه په پېښور کې ځینې ګوندونه راغونډ شوي ول او خپلې ناکامۍ پټولو لپاره یې سیاسي بیانونه ورکړي. د عوامي نشتلګوند لخوا د اقتصادي راهداري دریس په اړه افراسیاب خټک ویل
حکومت ته ووي چې دا لاره باید ښه لاره وشي، څنګه چې
پکار ده دا چې موږ ته ووایو چې حکومت دې ته تیار دی چې اولس صنعتي پارکونه په مقدي سړک باندې جوړ کړي. دا چې دا هغوی که نه کوي نو د هغوی ګریوان زمونږ لاس دی چې مونږ فرض خپل وقف بدل کړی. مونږ خپل مغه ولاړ یو چې لاره غربي لاره بنیادي لاره ده په دې نه یو انچ هم عوامي شفافي وخت کې نه ده.
افراسیاب خټک زیاته کړه چې هغه سیاسي ګوندونه هم له وفاقي حکومت سره په تماس کې دي چې د دې هر څه مخالفت کوي. بلخوا کارپوهان دریز لري چې دا د سیمې د ولس تقدیر بدلوونکې پروژه ده نو باید چې جنگ ځپلي خیبر پختونخوا او بلوچستان پکې بې برخې پاتې نشي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط اگر چکین دشت گردی مکمل ختم
افغانان چون باری بے شک چون
زینا دیر سخت تراباری تیرا یہ ہر چکی
دشتر مسلسل تعلیمی ادارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د پاکستان نه د زمونږ صدره
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د مازیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
اوریدونکو، پاکستان پیپلز ګوند او د هیواد د مدني ټولنو ځینې غړي نن د پنجاب صوبې د پخواني گورنر سلمان تاثیر چې د هغه د یو ساتونکي لخوا وژل شوی پنځم تلین لمانځي. د پاکستان پخواني ولسمشر آصف علي زرداري د هیواد له حکومت غوښتي چې اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي د سزا قانون د ناوړه مقاصدو لپاره د کارول کېدو مخه ونیسي. له اسلام آباده رابعه اکرم خان رپورټ راکوي.
نن د پنجاب صوبې پخوانی گورنر سلمان تاثیر پنځم تلین منسل کیږي. په څلورم جنوري کال 2011 کې د اسلام آباد په F6 سیکټر کوثر مارکیټ کې د پنجاب صوبې د هغه وخت گورنر د هغه ذاتی محافظ ممتاز قادری په توهین رسالت ترمیم کې په غوښتنې وژلی و. هم دې لړ کې د پاکستان پیپلز ګوند د اطلاعاتو مرکزي سیکټري فیصل کریم کندی وایي چې دا ډېره د افسوس خبره ده چې د عدلیې لخوا د پخوانی گورنر سلمان تاثیر د مقدمې عمل پر روان دی.
سلمان تاثیر چې کوم شهادت سوی ده هغه ټولو مخامخ ده. ډېره افسوسناک خبره ده چې حکومت بلکې جوډیشری اوسه پورې دی ماده چې کوم اکشن دا ډېر سلو ده. خو دې پاره موږ دا جوډیشری ته گورنمنٹ خاص کر جوډیشری ته هغه دا چې خپل کوم پروسیوشن دا دی ورسی ځکه چې څه خبره مې بلکې یو چې کوم قاتل یا قاتلی هغه د چا هم قاتل اخته پکړه ده چې عدالت چې خپل چې کوم سزا دا پکړه چوي.
یعنې دوی چې هم کال 2011 په اکتوبر میاشت کې د پنجاب صوبې پخوانی گورنر سلمان تاثیر محافظ ممتاز قادری ته د وژنې په مقدمه کې در پنډه د ترهګرۍ د مخنیوي عدالت د مرګ سزا ورکړې وه. ممتاز قادری د خپل جرم اعتراف د عدالت مخې ته کړی و.
د مشال ریډیو د سې شنبې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه.
په پا پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اتمې نټه د پاسه دوو بجو
حجره
په درې نیمو بجو
سروي
په څلور نیمو بجو.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو د خیبر پختونخوا گورنر په مومند جنسای کې د یو لوی پارک یا سیل ځای جوړولو منځوري ورکړي چې ټاکل شوی 40 ملیون روپې لګښت په پرې راځي. د سیمې ځوانانو د حکومت دغه ګام ستایلی خو ډېری خلک بیا له حکومت غواړي چې د ړنګکل شویو سکولونو او هسپتالونو او همداراز د خراب شویو سړکونو د بیا رغولو چارې هم باید پیل کړي. شانواز ترکزی رپورټ راکوي.
دا گورنر خیبر پختونخوا سردار مهتاب احمد خان لخوا په محمود جنسی کې سیلګرو لپاره د پارک یا سیال ځای جوړونه اعلان شوی چې ورله 40 میلیون روپۍ هم اخودل شوی. دغه سیال ځای به د غلنه هډکوارټر سره نږدې په کړپکنډو کې جوړول شي او د دې سیال ځای یا پارک ترڅنګ وړوکی بارانی بن هم جوړول شي. په دې پارک د سیمې زلمو خوشحالي څرګنده کړې ده ځکه دغه ځوانان د سیل ځای د نشوالي له وجې د محمود نه بهر ځي. ابوذر محمد وای
ولس دولس کار د دهشتګردي تیر ټوله مومن یې داسې خراب کړي دي او چې دا پارک جوړ شي نو خل بدل د سیل لپاره دي. مونږ اوس دې ټیم کې سیل لپاره څوک کون پارک ته دي څوک آرمي سټېډیم ته دي څوک سردرې ته دي. مونږ ریسنټلي پرون هم سردرې ته زمونږ الکان ټول په چکر باندې تریو.
د سیمې ولس دغه شهر منصوبي ستای خو وای چې په کار ده چې د داسې منصوبو ترڅنګ د وسلوالو لخوا اوران سکولونه هم جوړ شوی وي. رحیم شاه مومن وای
کيو سایت ته د ټوريزم پروګرام کولې شي الته پارکونه جوړولې شي د دې بیل اثر دی د دې علاقې په ترقې باندې زمو په خیال سره چې د ټوريزم سره سره ک گورنر خیبر پښتونخوا د مومندي جنسي چې کوم زیاتره تعلیمي ادارې رنګ شوې دي کډګې ته پاره خو ګل اکسپیشن نظر کړو نو دا به د خزینه فائدہ به د قوم ته زمينه لاک شوې ده
فردوس خان صاحب وای چې هغه کدي پارک ته ورزي نو لټولو اول به د هغوی د سرک ضرورت وي چې باید جوړ شي
پارک والا مده کې چې روډ برابر شي تعلیمی اداری کلاو شي کوم ګورن شوران شي پبلیشن کې هغه جوړ شي هغه ته موهیدی ملاو شي او ما ته زه فکر کوم چې اول روډ برابر کې کوم سکولونه چې دي او دا اوران ګورن دا برابر کې به پارک جوړ شي
او حاجی رسول خان مومند وای چې د سیمه بهر سیلګری کې دی پارک ته راشي نو دا هغوی لپاره دی باید حفاظتي ګامونه پوره پوره واخیستل شي
کال چې راځي او دای چې سکولونه اوران دي سړکونه وګوره د قندارو لروي څنګه ناوګې د پوره سارا قران دی ها د څه چې دی په دې بل لار لاسو دغه سکولونه اوران دي هسپتالونه اوران دي دغه پارک ابو دا وچ نی سکول شنی هسپتال ته نس خالی پارک جوړ دی پیش دا به ډیر مفصل صحیح
خو دغه تنانو د سیمه لپاره د پارک جوړونه خګام وبال او وی ول چې د دې سره به د امن یو خو پیغام وړاندې شي شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
اوردونکو په خبر کې د مازیګر درینی مې بجې شوې د نسی اجمل لن خبرونه اورو
د افغانستان د بلخ ولایت چارواکي وایي چې په مزار شریف کې د هند په کونسلګری ډلې ته حمله لا هم دوام لري او تر اوسه نه زخمیان روغتون ته وړل شوي دي په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال د مختلفو امنیتي ځواکونو په حواله وایي د افغانستان د دفاع وزارت کمانډو ځواکونه په مزار شریف ښار کې د هند په کونسلګری د حملې ختمولو لپاره سیمې ته رسیدلي دي چارواکي وایي چې نن د کابل په حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر کې چاودنې شوې ده چې پکې چا ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر د پولیسو عمومي قومندان جنرال حق نواز سکیار مشال ریډیو ته ویل چې چاودنه په یو ګاډي کې د سه پر ځای شو چاودیدونکو موادو له امله شوې ده د پیښې ذمهواري لچا نه ده منلې د خبر پښتونخوا په کرک ضلع کې په آفلاین کوچ کې د ګیس سلینډر چاودنه شوې چې پکې 14 کسان وژل شوي او وو ژوبل شوي دي د بانډا داود شاه سیمې یو پولیس چارواکي نن مشال ریډیو ته ویل د آفلاین کوچ تیر مخام د پیښور نه ډیرا اسماعیل خان ته روانو چې په هند سایوي د پیښې ښکار شو د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په درې ورځنۍ سرکاري دوره سریلانکا ته روان شوی دی د وزیر اعظم هاوس لخوا په جاري شوې خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې وزیر اعظم نواز شریف ته د دورې بلنه د سریلانکا ولسمشر ورکړې ده په خبر پاڼه کې ویل شوی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په بیلابیلو څانګو کې به ځینې مفاهمتي یادښتونه او لوسنامې هم د دې دورې پر مهال لاسلیک شي د پاکستان له پولیس سره نږدې د هندي ځواکونو په هوایي ډګر کې اوس هم لږ تر لږه د دوو وسلوالو د موجودګۍ خبرونه دي د جنوري په 2 نیټه د شپې ناوخته د مشکوکه اسلامي استخباراتي وسلوالو په هوایي ډګر د بریده کولو راهیسي تر اوسه لږ تر لږه اوږد سرتیري او څلور وسلوالو وژل شوي دي او نن د هند په شمال ختیځ کې په یوې لرې پرته سیمه کې د 6.2 شدت سلسلې لږ تر لږه څلور کسان وژلي او د سلو زیات یې زخمیان کړي دي
لن خبرونه مولانا سی اجمل اورید الله او سوریدن کو د جنو پاکستاني او رسپانو د نننای وداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريال ریاض مساخیل ناورو
نن د پاکستان اکثر او رسپانو خپل اداري په پاکستان چین اقتصادي راهداري او دغه لړکی د خیبر پښتونخوا په ګیلو او اندېخنو لیکلي دي د سلسله کې مشرق رسپانو وایي چې د وزیر اعلی پرویز خټک خفغان او غوسه بي ځای نه ده چې ګني خیبر پښتونخوا سره د اقتصادي راهداري لړکی کړي وادي نه پوره کیږي او نو ورته خپل حق ورکول شي خو د وزیر اعلی په خبرو کې ټول زور په مشرور یا پنجاب راوستي شوی دی نو دې ځای کې پرویز خټک له د سوچ او فکر نه کار اغستل پکار دي او بل دا چې سیاست کې ټولې مسلې په مذاکراتو حل نو ځکه د مذاکراتو لار بندول ندی پکار اداري مخکلي کې چې دا صحیح خبره ده د نواز شریف او زیاتره وفاقي وزیرانو تعلق د پنجاب سره دی او د وزیر اعلی د خبرې سره هم اتفاق ممکن دی چې ګنی نواز شریف د پنجاب ترکې ته کامی ترکی وایي او دغه وجه دا چې خیبر پښتونخوا کې د ارزانه بجلی په منسوبو توجه نه ورکړي کیږي خو وزیر اعلی له ندی پکار چې د پنجاب نیوکی وکړي بلکې دا معاملہ د خیبر پښتونخوا او وفاقي حکومت ته نو ځکه نیخ په نیغه د وفاق سره خبره پکار ده او په پنجاب نیوکو سره بعد د پنجاب هغه ځینی خلک چې خیبر پختونخوا سره همدردی لري دوی به هم د ده خلاف شي. اداري اخره کې لیکي چې وزیر اعلی پرویز خټک له د انتهایی اقدام دړکه هم کول نه دي پکار، بلکې تحریک انصاف او د صوبې نور ټول سیاسي جماعتونه چې په قومي اسمبلی او سینټ کې هم نمائندګي لري د صوبې د حقونو په معامله یو خوله دي. دوی له پکار ده چې د وفاق په ضد یو ځای او موثره آواز اوچت کړي او وزیر اعظم او نور متعلقه چارواکي دې ته مجبور کړي چې صوبې سره د اقتصادي راهدارۍ لړکې کړې خپلې وعدې پوره کړي. د دې ترڅنګ د انګریزي ژبې ورځپاڼه ایکسپریس ټرایبون خپله اداریه کې وایي چې د پاکستان حکومت او خارجه دفتر په بیا بیا د دې خبرې انکار کوي چې ګنې ملک کې داعش وسلواله ډله موجود ده، او دا هم وایي چې دې لړکې زموږ سیکیورټي ادارې چمتو دي او چې کوم ځای کې ضرورت شي کاروایي کوي، او پاکستان به د داعش سوري قدرې هم نه برداشت کوي. خو د دې باوجود رپورټونه وایي د پنجاب نه ځینې ښځې او ماشومان داعش کې د ګډون لپاره شام ته تللي. دا راز پنجاب کې داعش سره د تړاو په تور ځینې خلک نیول شوي هم دي. ادارې وایي چې دا پټه پناه خبره نه ده چې پاکستان کې خلک داعش کې برتی کیږي، او دا برتیانې د انټرنیټ په ذریعہ کیږي. دې سره سره پنجاب، خیبر پختونخوا او کراچۍ کې وخت په وخت د داعش کتابچی ویشل کیږي، او په دیوالونو د دوی نارې هم لیکل شوې دي. خو عجیبه خبره دا ده چې پولیس او قانون نافذونکي ادارې د دې نه ناخبره دي او عام خلکو ته دا هر سخ کاری. ادارې اخره کې لیکي چې پاکستان کې د مختلفو وسلوالو ډلو شتون د دې خبرې ثبوت دی چې دلته د داعش راتلل د امکان نه بهر نه دي. البته پاکستان کې د عملیاتو نه کولو دا مطلب نه دی چې ګنې دلته داعش نشته، او بیا دا خبره هم واضحه ده چې ځینې کسان داعش کې د برتی کېدو یا برتی کولو په تور نیول شوي هم دي، او دا ټولې کړي ښایي چې پاکستان کې داعش بنیاد ایښې دی او لرې نه ده چې دوی به باقاعده اعلان هم وکړي. نو حکومت او قانون نافذونکو ادارو له د سترګو پټولو په ځای د معاملې ادراک پکار دی، او دې لړکې د سنجیده او کوټلې اقداماتو ضرورت دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
استرالوی سیدنی مورننګ هیرالډ ورځپاڼې د هندي پنجاب د پټانکوټ سیمې په یو هوایي اډه د وسلوال برید او ترغې وروسته د پاکستان او هند د اړیکو د څرنګوالي، او ډیلی ریکارډر ورځپاڼې بیا د افغانستان د امنیت ساتنې په برخه کې د افغان ځواکونو د وړتیاو په اړه لیکنه خپره کړې ده. د دواړو لیکنو مهم ټکی له مجید بابر اورو.
استرالوی ورځپاڼه سیدنی مورننګ هیرالډ په خپل یو راپور کې د تیر خالی په ورځ د هندي پنجاب د پټانکوټ په سیمه کې د دغه هیواد په یو پوځي هوایي اډه د وسلوالو لخوا ترسره شوي د هغه برید موضوع راغستې ده چې پکې د هند شپږ امنیتي سرتیري وژل شوي. د هند د پنجاب د پولیسو مشر سریش اروڑا په ورځپاڼې ته ویلي دي چې دغه وسلوالو چې پوځي جامې اغوستې وي د خالی په سهار دغه اډې ته ننوته او په لومړي سر کې یې ډزې وکړې، او بیا یې د پولیسو یو ګاډی وتښتولو او د ډی هغه ساحې ته ولاړل چرته چې نورې حساسې ودانۍ وي. د ښاغلي اروڑا په خبره دغه وسلوالو د دې برید لپاره چې کوم تاکتیک کارولې داسې ښکاري چې دوی کومې پاکستانی وسلوالې ډلې روزلې وي. دا برید په داسې حال کې شوی چې تېره اونۍ د هند وزیر اعظم نریندر مودي په یو ناڅاپي سفر لاهور ته ولاړو، او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره د ملاقات پر مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پیاوړي کولو او د امن خبرې اترې د بیا پیلولو پیغام یې هم ورکړو. خو په واشنگټن کې د وډرو ویلسن سیډنیز مرکز د جنوبی آسیا د مطالعاتو د څانګې مشر مایکل کوګلمن ورځپاڼې ته ویلي دي چې د نریندر مودي د پاکستانی دورې نه پس دا یو څرګنده خبره وه چې دا ډول برید به کیږي. خو زیاتوي چې د هند او پاکستان ترمنځ اوس اړیکې دومره ښه شوي دي چې دا ډول بریدونه به یې خرابې نه کړي، او هغه خلک چې د دواړو هیوادونو ترمنځ ښه اړیکې نه غواړي دا دل به بریا ونه مومي. د هند د کورونو چارو وزیر راجناث سنگھ وایي چې هند پاکستان سره امن غواړي، خو زیاتوي چې د هر ترهګر برید ځواب به ضرور ورکوي. بلخوا د پاکستان د خارجه چارو د وزارت ویان قاضي خلیل الله دغه برید په سختو ټکو کې غندلی دی، او یو وار بیا یې هند سره د پورم نه اړیکو خبره کړې ده. بلخوا امریکایي ورځپاڼې ډیلی ریکارډ د بروکینګ سیډنیز مرکز د یو څیړنکار مایکل اوهان لون د افغانستان په اړه یو لیکنه خپره کړې ده. ښاغلی هان لون لیکي چې که څه هم تیر کال د افغانستان د امنیت په اړه څه کال نه و، د کال په وروستو میاشتو کې په عارضي توګه د کندوز ښار د طالبانو لاس ته لوېدل، په کندهار کې د هوایي ډګر هغه پیښه چې پکې د شپېتو نه زیات کسان وژلې شوي ول، او د دې ترڅنګ په کابل کې یو شمېر بریدونه هغه پیښې دي چې د دغه هیواد د کمزوري امنیت څرګندونه کوي. خو لیکوال زیاتوي چې د دې ترڅنګ یو شمېر نورې داسې هیلمونه خبرې دي چې ترې د دغه هیواد د بیا رغېدو او پرمن کېدو نتیجې رامنځته کېدای شي. لیکوال وایي چې په تیر کال کې افغان پوځ په خپل سر د افغان طالبانو پر ضد داسې لوی لوی عملیات وکړل او سیمې یې ترې خالي کړې چې په تیرو لسو کلونو کې ترې تمنه کېده. د دې نه علاوه د کندوز ښار د طالبانو د ولکې نه هم افغان سرتیرو واپس واغستو. لیکنه کې راغلي چې د امریکایي ولسمشر باراک اوباما لخوا د امریکایي سرتیرو افغانستان کې د پاتې کېدو پریکړه هم د دغه هیواد د امنیت په اړه یو ډیره هیله منه پریکړه ده. لیکوال زیاتوي چې د دغه هیواد په اړه تر ټولو هیله منه خبره د عبدالله عبدالله ولسمشر اشرف غنی ترمنځ اختلافات ختمېدل دي او اوس دغه دواړه مشران هغو پریکړو ته ژمن دي چې د دغه جنگ ځپلي هیواد په ګټه تمامېږي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
سعودی عرب پرون له ایران سره سفارتي تعلقات ختم کړل. سعودی عرب وایي دا فیصله په تهران کې د سعودي پر سفارتخانه د برید په جواب کې کړې ده. په همدې حال کې امریکا د سیمې له هیوادونو غوښتي چې د سعودي او ایران په اړیکو کې د کړکیچ د حل لپاره کوټلي ګامونه واخلي. د ریاض او تهران په اړیکو کې کړکیچ وروسته له هغه زیات شو چې د سعودي حکومت یو شیعه مذهبي مشر او لسګونو نورو مخالفینو ته د حکومت ضد فعالیتونو په جرم کې د مرګ سزا ورکړه. احمد تکل په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د سعودي عربستان حکومت پرون ناوخته اعلان وکړ چې ایران د خپل سفارت او ډیپلوماټیک مؤسسات له دې هیواد وباسي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وویل چې دا پریکړه په تهران کې د سعودي پر سفارت د قهرجنو اعتراض کوونکو د حمله په جواب کې کړې. عادل الجبیر تیره شپه ناوخته په ریاض کې خبریالانو ته وویل سعودي عربستان په تهران کې خپل ډیپلوماټیک ماموریت ته د وتلو امر کړی او په سعودي کې د ایران ډیپلوماټیک ماموریت ته هم 48 ساعته مهلت ورکړل شوی چې ووزي. الجبیر وویل سعودي عربستان هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د دې هیواد امنیت له خطر سره مخامخ کړي. د ریاض او تهران په اړیکو کې دا کړکیچ وروسته له هغه زیات شو چې د سعودي عربستان شیعه مذهبي مشر نمر النمر د سلطنتي نظام پر ضد د فعالیتونو په تور اعدام شو. د ایران په پلازمینه تهران کې قهرجنو مظاهره چیانو د شنبه په ورځ د سعودي پر سفارت د اعتراض په دود حمله وکړه او د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی وویل چې سعودي چارواکو ته به د النمر د اعدام سزا ورکړل شي.
این خون دامن اینا رو خواهد گرفت. تردیدی نداشته باشند سیاست گذاران
دا قتل به دوی لمن ونیسی. د سعودي دولت سیاست جوړونکي او د سیاستونو عملی کوونکي باید په دې کې شک ونه لري چې د دوینه به د دوی تر لمن را ورسیږي او سزا به یې وویني. پاک رب د بیګناه لوینو چاته نه تیریږي.
از خون بیګناه نمیگذره.
النمر د هغو او څلوېښتو کسانو په ډله کې و چې سعودي عربستان د شنبه په ورځ اعدام کړل. دا نامتو شیعه مذهبي مشر له تروریزم سره په اړوندو تورونو له محاکمې وروسته اعدام شو. ګمان کېږي چې 55 کلن النمر به په 2011 کال کې د سعودي عربستان د سلطنتي نظام پر ضد د اعتراضونو اصلي تنظیمونکی و. د سعودي د کورنیو چارو وزارت وایي نور اعدام شوي کسان چې شیعه او سنی فعالان پکې دي د القاعده شبکې لخوا په شویو حملو کې په سلرلو تورن وو. په همدې حال کې واشنگتن له سعودي او ایران څخه غوښتي دي چې په خپلو کې روان کړکیچ د ډیپلوماسۍ له لارې حل کړي او د سیمې پر مشرانو یې غږ کړی چې د دې کړکیچ د اورې په برخه کې کلک ګامونه پورته کړي. رویټرز خبری آژانس د ولسمشر باراک اوباما د ادارې د یو مقام له قوله لیکي چې وایي ډیپلوماتیک تماسونه او مستقیمې خبرې د روان اختلاف د حل یوازینۍ لاره ده او متحد ایالات به د سیمې مشران وهڅوي چې د دې کړکیچ د حل لپاره کوټلي ګامونه واخلي.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سکو شپږ سوه یوي پلندو سپو 2013 پنځل زرا 3 پنځل زرا 5 او د انټرنیټ لاري په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفا اوریدلی شي.
امریکای نیویورک ټایمز رسپانې د هند او پاکستان وزیر اعظمانو ترمنځ وروستي ملاقات ته په کتو لیکنه خپره کړې. وایي دا نه روښانه چې آیا د پاکستان امنیتي اسټابلیشمنت د اسلام آباد او نوې ډیلی ترمنځ د اړیکو پراخوالي ملاتړ کوي او کنه. لیکن د دواړو هیوادونو اړیکو په تناظر کې د افغانستان شخړې او طالبانو سره د روغې جوړې بهیر هم څېړلې دی. تفصیل پامیر ساحل راکوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي څو ورځې مخکې چې د لاهور پر هوایي ډګر د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او هندي وزیر اعظم نریندر مودي لاس په لاس یو ځای سر روان ول، نو داسې برېښېدل چې ګواکې دواړه نږدې ملګري دي او د هغو دوو هیوادونو مشران نه دي چې اړیکې یې ترنګلې دي. ورځپاڼه لیکي پاکستان ته د مودي سفر ناڅاپي او لنډ و او په تیرو شاوخوا 12 کلونو کې دا لومړی ځل و چې هندي وزیر اعظم پاکستان ته ولاړ. مودي چې په 2014 زیږیز کال کې د هند وزیر اعظم شو، نو د خپل لوړې مراسمو ته یې نواز شریف وربللی و. شریف نوې ډیلی ته ولاړ، خو وروسته چې پاکستاني او ډیپلوماټانو له کشمیري او بیلتون پاله مشرانو سره ولیدل، نو دې کار هند ته خوند ورنکړ. همداراز مودی د نورو هندۍ مشرانو پر تله پر امنیتی موضوعاتو د پاکستان په اړه سخت نظر لري. ورسپانه لیکي د دواړو هیوادونو کورنی خندونه دواړه مشران بل عموم او په ځانګړي ډول نواز شریف محدودوي. په پاکستان کې پوز د نواز شریف واک کم کړی دی. دا پوز د نړۍ په تر ټولو چټکۍ پراخیدونکي اټومي پروګرام کنټرول په لاس کې لري او په افغانستان کې د طالبانو او هند مخالفه وسلوالو په ملاتړ کولو تر اوږدې مودې دوه مخې تګلاره عملي کړې ده. نیویارک ټایمز ورسپانه کاږي دا روښانه نه ده چې آیا پاکستانی جنرالان د شریف او مودی د نویو هڅو ملاتړ کوي او که څنګه، خو دا جوته ده چې د افغانستان او کشمیر په ګډون نورو مسئلو ته په کتو د دواړو هیوادونو رابطې اړینې دي. ورسپانه وایي د مودی شریف اړیکو لوی امتحان به دا وي چې آیا دواړه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو پر مخ بیولو لپاره سره ګډ کار کولی شي او که څنګه. د دې لامل دا دی چې پاکستان په افغانستان کې د هند نفوذ کمولو لپاره د وسلوالو طالبانو مرسته کړې او هند د افغان حکومت ملاتړ کړی او ورته پوځي مرستې ورکړې دي. ورځپاڼه لیکي ځینې امریکایي چارواکي وایي باور لري چې د پاکستان پوځ د وسلوالو پر ضد په جګړه کې سنجیده شوی دی او پاکستانی جنرالان فکر کوي چې که په افغانستان کې طالبان بریالي کیږي نو دا به د اسلامي دولت ډلې لپاره هلته د ځان پیاوړي کولو زمینه برابره کړي چې له کبله به یې پاکستان له ګواښ سره مخامخ شي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه زیاتوي البته ځینې امریکایي چارواکي شکمن دي او وایي یوازې وخت به دا ثابته کړي چې آیا د مودی او شریف ترمنځ اړیکې به رښتیا هم د دواړو هیوادونو ترمنځ باور او همکاري پیدا کړي او که څنګه.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای.
او سرودونکو د سولې پر لور خبرونه چې زموږ همکار بشیر ګواخي جوړوي تاسو ته په تکراری توګه ورو.
د سولې پر لور
پرویدونکو ستړي مشي ز بشیر ګواخیم د سولې پر لور خبرونه کې مو هرکلی کوم.
سملار شی بیلار ولی سوچ کو مشتاست سود سوچ ترجمانی پکار دا او باچا خانی پکار دا
د کرن خان د باچا خانی پکار دا سندری په اړه مو له ګروسته خبرو خلمړی د هغه افغان ځوان هنرمند سره خبرې درو چې د کابل خار پر دیوالونو د انزورونو جوړولو لارې د درغلي او پر ضد مبارزه کوي. آغا کوشش کوي چې ځوانان د عدم تشدد لار خپل کړي. دا ځوان امید شریفي نوميږي. آغا د آرټس لارز یا هنر سالار په نامه ټولنه لري او د ټولنې کې څو هنرمندان راټول شوي او خپل هدفونو ته د رسیدو لپاره له سولې زیلارې یعنی انزورونو په جوړولو سره ځان رسي. د مشال رډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو امید شریفی او ملګرو یې په دې وروستیو کې د کابل په زړه کې د پښتونستان چوک پر یو دیوال د عدم تشدد د سرلارو باچا خان او مهاتما ګاندی انزورونه جوړ کړي. هغه وایي د دې کار مقصد یې په خلکو کې هدفونو ته د رسیدو لپاره د بې ټوپک او بې جګړې مبارزې رواجول دي. له هغه می لومړی او پښتل چې خپل هدف یې تر کومه حد ترلاسه کړی دی.
هدف همي بود چې ما یک کار رضاکاره.
زمون هدف دا و چې رضاکارانه کار کول و هڅو ځوانان هم سره یو کړو. من غواړو چې درسامه یا انزورګری څخه په ستراتیژیک ډول ګټه پورته کړو او د درغلیو پر ضد او حق غوښتنې لپاره یې وکړو. زمون کار د ډیرو خلکو پام ځان ته اړولې دي. زمون د هنر سالار په نامه اداره د رضاکارو ټولنه ده چې په کابل کې پر دیوالونو انزورونه جوړو او ځوانان د عدم تشدد د لارو په استعمال سره د درغلیو پر ضد ګامونو خستو ته هڅو.
نو شریفي صاحب دا مشکله کار نه دی ځکه چې تاسو د کابل په زړه کې کار کوئ او چارواکي خو به درڅخه خفه نه وي، مشکل خو به درته نه جوړي.
رښتیا هم دا کار ډیر مشکل دی. لکه څنګه تاسو خبر یست افغانستان کې چې هر نوی کار پیلوي نو ځینې خنډونه دی په مخ کې وي. خای د دې وجه دا وی چې ډیر چارواکي نه پوهیږي چې دا نوې کار څه دی. لهم دې قبله چې کله مونږ په کابل کې د استخباراتو ادارې یعنی ملي امنیت د دفتر پر دیوال لومړی انزور جوړ کړو نو دوی شپه په شپه لري کړه. دا ډیر لوی تصویر وو. د دوی لپاره پر دې پوهیدل مشکل وي، خو وروسته چې پوه شول چې مونږ سم سولیز کار کوو او د حکومت په وړاندې د درغلیو په شان پرتې لوی مسلې پر ضد هلې ځلې کوو، نو هم خلکو او هم چارواکو را باندې باور پیدا کړ.
و هم خود دولت چرتان اعتماد میکنه.
شریفی زه په راتلون کې کوم څه پلان دی دا خپل کار تر کومه کول غواړي؟
یعنی چهره شهر کابل باید ما تغییر بده. ببین این سنگای امنیت
مون غواړو د کابل خار سیره بدل کړو. د غمنتی کانو او ډبریزو خندونو له کابل زندان جوړ کړی دی. کچاودن وی کنه وی د امنیتی کانی خفقون کړي او په خلکو بد نفسیاتی یا روحي اغیز لري. نو مونږ د رنگونو په کارولو سره د خار سیره بدلو. لومړی کار مو دا وکړو چې په یو دیوال مو دوسترګي انزور کړي، ورسره می ولیکل زه تا وینم او رشوت خور د خدای او خلکو لسترګو پټ نه دی. افغانستان کې په میلیونو ډالر د درغلیو د ختمولو لپاره استعمال شوې دي، خو یو کس ته یو درغلی زت شوار هم نه دی پیاد. خو باور وکړي چې مونږ هر څوک په سړک ویني نو راته وای زتا وینم، یعنی دا زمونږ ورکړی پیغام د خلکو په ذهن کې خوندي شوی دی. بل کار چې مونږ کوو هغه د انصاف غوښتنه ده. مثلا کابل کې د یوې ډلې خلکو په لاس کې پکانو وډل شوی فرخندي انزور مو جوړ کړو او د هغې لپاره مونږ د انصاف غوښتنه وکړه. مونږ د کار بل اړخ د اتلانو په ګوته کول دي. افغانان باید خپل اتلان په خپله غوره کړي. همیش پر مونږ هغه خلک د اتلانو په توګه تپل شوی چې یا ټوپک درلود او یا توره. خو مونږ وایو چې د ښار پاکونې د ښاروالۍ کارکوونکي او افغان امنیتي سرتېري چې په هلمند کې د وطن لپاره جنګیږي زموږ اتلان
دي.
شریفی صاحب، ځینې خلک دا وایي چې تاسو په کومه طریقه چې کار کوئ، یعنی په دیوالونو انځورونه جوړوئ، دا په پرمختللو هیوادونو کې ښه کار دی او ښه پیغام رسوي، خو د افغانستان غوندې هیواد کې به پر خلکو ډیر کم اغیز وکړي.
ځینې خلک وایي چې افغانان هیڅ نشي کولی او نه پوهیږي. مونږ وایو راځئ چې دا فکر بدل کړو. زه یو افغان یم او ټول عمر مې هم دلته په جنګونو کې ژوند تیر کړی دی. پوهیږم چې د انځورګرۍ یا رسامۍ له لارې بدلون راولم. زه چې په کابل کې د پښتونستان چوک څخه تیریږم، ګورم خلک زما کار ویني، یا چې دومدقلته په دیوال انځور جوړوم، نو په لاره تیردونکي افغانان راته ودرېږي او وای چې خیر اوسه، ډېره مننه، دا کار کوي، دا ډېر ښه کار دی. نو زه پوهیږم چې زموږ کار ډېر مثبت اغیز لري. زه ځین خلکو ته وایم چې راشئ له نږدې وګورئ چې زموږ کار څومره اغیز لري.
د سولې پر لور
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، د پښتو ژبې د مشهور سندرغاړي کرن خان یو نوې سندره نن سبا د هر چا په خوله ده.
نفرتونو لاتن جوڑی گی ددی جنگونو ناتن جوڑی گی انسانیت او سڑی تو بزدگی ددی ظلمونو ناتن جوڑی گی
ددی سندر انوان باچا خانی پکار دا خودوم را مشہور شوی چې پر ټولنیزو مطبوعاتو یعنی فیسبوک او ټوئیټر کې خلکو د هیش ټیگ په توګه هم کارول دي. د دې کار او سندرې مقصد په خلکو کې د باچا خان د عدم تشدد مبارزې په اړه عامه پوهاوی زیاتول دي.
بابڑی
شهیدان هیر کری مونږ سپېزلی مشران هیر کری مونږ میون ملالۍ نه پېژنو مونږ افکار د باچا خان هیر کری ارمان میں دا ہر رشتہ میں سانی پکار دا باچا خانی پکار دا باچا خانی پکار دا باچا خانی باچا خانی پکار دا باچا خانی باچا
دا سولے پر لو
د مدنی ټولنې یا سیول سوسایټي ادارې او رضاکاران په هر هیواد کې د خپل فعالیتونو لپاره مهم کردار ترسره کوي. د جلال آباد حمدالله ارباب له سحر څخه تر مازیګر پورې په یو دفتر کې کار کوي. انځورونه جوړول یې شوق دی او له دې لارې د خپل احساساتو اظهار کوي. نوموړی کله د کلتور پالنې په اړه هڅې پیل کړي او کله د ښځو د حقونو لپاره. ارباب وای د هر څه د خپل احساس لمخې کوي او د دې لپاره ضرور نه ده چې هغه د کومې نه دولتي ادارې غړی اوسي.
کوم شخصي ژوند چې لرم په ټولنه کې د عام وګړي په صفت اوسېږم، نو هلته من هېڅ ټولنې د وګړي زما بیا نور مسایل یا مسؤلیتونه دي چې زه باید هغې ته رسیدګي وکړم. په دفتري چارو کې دفتري کارونه دي او په ټولنه کې اوسېدلو خپل هغه د ټولنې کار دی چې باید سړی ورته وکړي. نو دا ډېره ضروري ده که ځینې خلک دا وایي چې ولا مونږ خپل رسمي کارونه لرو او همدا کافي ده، همدا خدمت دی، بې شکه تر یو حده دا خبره صحیح ده. خو ځینې کارونه داسې دي په ټولنه کې چې هغې ته په رسمي چوکاټ کې یا هغه اهداف د هغې ادارې نه شي ورته رسیدګي وشي او یا ورته کولی نه شي چې کار وکړي. من هېڅ ټولنې د وګړي دا شخصا یو مسؤلیت ګڼم چې مثلا په خپل ولس کې په خپل ټولنه کې خلکو ته په هغه مسایلو باندې مثلا ما سره ځان جوړګری یو څه وسیله شته د دې لارې ورته یو پیغام رسوم، یا مثلا د سوشل میډیا فیسبوک دی د دې لارې د خپلو خلکو سره خبرې کوم. دا یو مسؤلیت د مخې نه ضروري ګڼم، نو په دې خاطر چې یو شی کله ضروري وګڼل شي بیا ورته وخت هم پیدا کوي. نو د دې جریان کې زه ورته وخت پیدا کوم او خپل پیغام چې دی هغه یو نه یو شکل د خپل ولس د خپلو خلکو سره شریک کړم.
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. د حمدالله ارباب تر ټولو مهم کار د ماشومانو د لوبو د ټوپکو تمانچو پر ضد کمپاین کول و. الحمدالله ارباب په هڅو نه یوازې حکومت د ماشومانو لپاره پر وسله شکلا لوبو شیانو بندیز ولګو، بلکې په خلکو کې په دې اړه د بیدارۍ لپاره هم کار وکړ.
موږ تاسو ګورو چې په افغانستان کې او بیا د پښتونخوا او پښتون په سیمه کې د تشدد او جنګجګړې سپانګي او سو زمونږ خپل کلتوري یونین نیمګړتیاوي دي پکې سره روانه ده. بیا په دې خاطر چې راتلونکی نسل د دې تشدد د کلتور نه په یو نه یو شکل مخنیوی وشي، نو په دې هکله موږ غوښتل چې قومي کمپین شروع کړو. هغه د فیسبوک سوشل میډیا کې عملا په کلي ولس کې دا خبره شروع شو. البته پیل موږ د جلال آباد د ښار نه کړی و، بیا دا خبره د افغانستان نورو سیمو ته ورسېده.
پېښور کې د نېشنل یوت ارګنایزیشن یا د ځوانانو لپاره کارکونکو تنظیم غړی سلیمان مندړ نه یوازې د ټولنې د ناخوالو په اړه مختلف کمپاینونو کې برخه اخلي، بلکې د پښتنو د سیاسي بیدارۍ لپاره هم کار کوي. هغه د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونې ته ویل د خپل حق غوښتلو لارې چارې د باچا خان له سوله ییز کار زده کړې دي.
باچا خان بابا هر سړی کور ته لاړو او چې کوم کلچر د خلکو هغې ورته راښکاره کړو چې دا د پښتنو دغه دا طریقه ده، یا چې کوم څیزونه په کلچر کې غلط وو، سوسایټي کې غلط وو، په هغې کې چینجز راوستلو لپاره خبره وکړه. نو پیور فارم آف سوشل اکټیویزم خو هغه دی. د دې اهمیت دومره دی چې څنګه تاسو ښه دي چې باچا خان بابا تحریک نن کوم ځای ته ورسېدو یو سوشل اکټیویزم د وجې دا چې مختلف ایشوز راځي، هغه ایشوز په سوسایټي کې وخت په وخت ټول ضروري ځکه شي چې سوسایټي بیا ایوالو کېږي. خو دا سیزونه په کې نه وي، نو بیا سوال دا څنګه چې اوبه په یو ځای باندې پرتي او ګنډ کې څخا شي، دغسې سوسایټي هم څخا شي، هغې کې مختلف څخا پریکټس شروع شي، سو پورې دا سوشل اکټیویزم او دغه سوسایټي کې غلطۍ نه راښکاره کړي.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. مدنی ټولنه نه یوازې د اما پوهاوي لپاره کار کوي، بلکې حکومتونو سره د پالیسیو په جوړولو کې د خپلو تعمیري نیوکو، مشورو، قانوني مسودو جوړولو او نورو برخو کې مرسته کولی شي. د بچا خان تعلیمي مرکز مشر او د روانو چارو څېړونکي خادم حسین وای،
مدنی ټولنې کم قسم احساسات یا کم قسم عوامل یا کم قسم عناصر د سماج د پرمختګ لپاره ضروری ګڼي، د هغې لپاره د فریم ورک د هغې لپاره یو ډانچه جوړول، او هغه ډانچه د هغه وخت ریاست ته یا د ریاست چې کوم منتخب خلک دي یا منتخب ادارې دي هغه په دې قایل کول چې هغه ډانچه د خپلو پالیسیو سره جوړ کړي. یو خدا خبره. دویمه خبره دا ده د سماج د معیشت او د سیاست د مختلف ادارو علمی جایزه علی داغی علمی دلیل ګوري، هغه د معلوماتو په بنیاد ګوري، د هغه تجزیه او تحلیل کی وغه نیو نتیجه رو باسي.
او همدې سره د نن د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه وخت پای تر رسیدي. تر بلې اونۍ در سره ز بشیر ګواخ مخه کوم. خوشاله اوسئ.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډې مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري.
د باختر ستوري.